په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پایل زنوریاس نوري د سات په خبرونو کوم. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای وای په افغانستان کې به د دې رادیو مینهوالو ته له هرې ممکنې لارې خپرونه ورسوي. ښاغلی فلای دغه څرګندونې د طالبانو د هغه اقدام په غبرګون کې کړي چې په افغانستان کې د آزادی رادیو پښتو او دری ویب پاڼو ته لاسرسی بند کړی. جیمی فلای ویلي کله چې طالبانو د آزادی رادیو اف ایم او منځنۍ څپې بند کړې، نو دوی په ځواب کې خپلې خپرونې 40 ساعته کړې. د ازادي رادیو د فعالیت یو عمده هدف په هغه سیمه کې د بیان ازادي ته کار کول دي چې خلک له دغه ازادي څخه محروم وي. اوس ازادي رادیو په افغانستان کې سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 12.90 څپو خبرونه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د ترکیې په استانبول او انقره ښارونو کې د افغانستان په اړه د ترکیې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. هغه پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر له لوړ پولیس سلاکار ال نور چواک او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا څانګې له مشر اوګو ژان ارتغرول سره یې کتلي دي. هغه زیاته کړې چې له دغو ترکي چارواکو سره د یو سولهیز افغانستان په تړاو د دوی د ګډو هیلو په تړاو خبرې کړې. داسې افغانستان چې د ده په باور بشري حقونه پکې تامین وي او نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه کړي. نیکلاسن په ترکیه کې له یو شمېر افغان میرمنو په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین او یو شمېر نورو څیرو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان میشته ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغي یخته شپږ پنځوس ماشومان بیلابیل روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلی دي. د سرې میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سرې میاشتې ویلي د سهشنبې په ورځ د الحیات او باسط روغتونونو ته و نور د سوري زړه پر ناروغي یخته ماشومان ورپېژندل. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان عرفان الله اشرف زوی تېرونه ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 104 اتیا ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي. د هغه په خبره د 2008 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 13,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې او 12,000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر یې درملنه وکړي. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 15,000 تنو واوښت. د جرمني ډي پي خبري اژانس د ترکیې د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړینو شمیر لږ تر لږه 2,301 تنو ته رسېدلی دی. په سوریه کې د مړینو شمیر 2,612 تنه ښودل شوی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمیرې نه دي، ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د تېرې دوشنبې د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 8.8 ثبت شوی، په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون چهارشنبه له خپلو لویدیځو متحدینو څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې د روسي ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له برېټانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زلنسکی د برېټانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل، زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خاص کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. هغه زیاته کړه، موږ پوهیو چې ازادي به بریالی کیږي او موږ په دې هم پوهیو چې روسیه به بایلي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز له سر څخه بهر نه دی. کله چې د جنگي الوتکو خبره کېږي، دا د خبرو یوه برخه ده. په واقعیت کې موږ نن هم پر دې خبرې وکړې او مخکې مو هم خبرې پرې کړې وې، او د همدې لپاره موږ نن اعلان وکړ چې موږ به د ناتو د نورمونو پر اساس د اوکراین هوایي ځواک وروزو. د اوکراین ولسمشر پرون د ورځې ناوخته فرانسې ته لاړ چې د دې هېواد له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په ګډه ماښامنۍ کې ګډون وکړي.
آزادی او اوریدونکو. ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو خپل پیغامونه او شکایتونه ازادي رادیو ته پریخیدي له افغانستان په دې وروستیو کې د سیناو بغل د ناروغي پر لپسې راپورونه خبر شول دا چې سیناو بغل څه ډول ناروغي ده پرې اخته کسان څنګه خپل درملنه وکړي او د غراز څنګه خپل ځان او په ځانګړې توګه ماشومان ترې وژغورو په دې اړه درته یو معلوماتي مرکه هم درو خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم زه سمر ګل د لوګر ولایت خروار لولسوالی دی ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم موږ د خروار لولسوالی سره د مخابراتي شبکې بخښته پکې نیوه افغان دي سیم مخابراتي شبکې د اغم ډیر کیفیت ضعیف ده یت د انټرنیټ ده د هم ضعیف ده او شبکې یوه د شلوغې پیه ځاتی دا یو صوتي یو پیغام چې چاته لیږو په ساتو ساتو وخت نیسی موږ له طالبانو ورونو دا هیله کوو چې دا د موږ ولسوالي ته لیک توجه وکړي او د مخابراتي لکه سلام شبکې یا روشان یا ان ټي ان دا باید د ولسوالي ته راوړل شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د آزاد رادیو کار کوون کو اوریدن کو ټول ته سلامونه وړاندې کوم زه مرنګ ما د ننګرهار ولایت د کوټل سوالې د نرخیرو د کلینه وروره د غلطه یو استنادي دیوال زمونږ د کور تر څنګ دی تقریبا زمونږ کور نه دی ځان له بسته کاریا ده د غلطه تقریبا شاوخوا 2000 متر بار د استنادي دیوال چې دی د منس کې سیلاب تخریب کړی دی زمونږ د اسلامي امارت په چارواکو باندې غږ دی چې دا ټکونی سی او دا بارې د مشکل زمونږ نه فشي چې زمونږ ټول زمکه ویوړې کورونه زمونږ ویوړه په دې برخه کې بعد موږ سره مسولین همکاري وکړي
سلام دی دی رادیو ازادي کارمندان منصور او د افغانستان د اقتصاد د ځوانانو د پیلي حکومت نه غواړو چې ځوانانو ته کار پیدا کی او د نجونو مکتبونه د شپږم نه تر دولسم خلاص کی او پانتنون خلاص کی سنجونه مکتب وایي افغانستان 50 میلیونه نفوس ده نیمې ښځې دي ښځې په ټولنه کې حق لري چې په وزارتونو دفترونو موسسو کې کار وکړي بې ښځې نه ټولنه مخته نه شي تللی دا د دوی مسالم حق ده زما لک اکبر پال مدنی د افغانستان دی ولس خدمتگار یم دیرش کاله کی افغانستان ته خدمت کوم او قلم کتابچی او قاعده او پلان سپاره وړو مشمانو غریبانو جنالکان ته په بازار په کلی کې ورکوم چې دوی درس تعلیم جو کی او د افغانستان مشمان څو شایانو ته اړین ضرورت لري قلم کتابچا او لوبوبي سپاره او قاعده ته او بکسه او د مکتب لباسونو او رنگي د غشانو ته خدای وکړي چې هغه تجاران او موسسه دې ته توجه وکړي او زه په ډېر تکلیف زحمت سره دغه کار مختبیم په کلی بازار او باندو کې کوشش کوم او یا په ساده خپل کوم ډیر پیسه دا ډیر په سختۍ موږ سره خلک کومه کوي چې غواړم دا کومه جدي شي تنه په ملک اکبر باندې دا د افغانستان اقتصاد ځپلي مملکت کې موږ نشو رسېدلی د ولس کومک ډیر اړین ده نو خدای وکړي چې توجه کی زه تر اخره سلګي د افغانستان ولس خصوصا د تعلیم د نجونو د علاقه ته قلم کتابچې ته شان برابروم تر څو د تعلیم کې او راتلونکي ژوند په مخه بوزي
السلام علیکم زه عبد الباری د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږم خلک د چې زما پیغام نشر کوي زما د افغان بي سم د لوړ پوړو چارواکو صدا غهله چې دا غلا یو مکوي ځکه چې موږ په خپل پسیم کارت کې کریډیټ کارت پرېږو تاسو اوتومات غونډي شي پر علاقې نو دا خو غلا ده که 1 روپیه که 15 روپیه که 10 روپیه قرضوي موږ به سلا دا خو پاک غلا ده چې تی کوي نو دا مکوي دا غلا یې مکوي دا زموږ ډیر په درنښ ستي صداغیل ده چې دا کار مکوي دا زموږ په کلی کې د ډیرو څخه دا رقم کریډیټ کارتونه قرضولي د افغان بیسم شرکت والا
السلام علیکم د ازادي رادیو ځوانانو او خلکو ورونو ټول ته در په صدرنه السلام علیکم دا کوم مرست راځي واجب ولدک نه د افغانستان څلور جیش ولایتوته دا چې هغه قومي مشران هغه باندې پوسه خلک سم خلک انجنيران ته معلوم خلک غلط خلک نه هغه انجنيران دي د امرشي ولسته ورته تسلیمي ورکی دي کور په کور جو سره ګرځي بیا دې هرې ورځې راپور دنیاوالو ته ورکی نو زما په شخصي نظر خو زما دغه لار د ګورې بیا تل نه به یو پر بل انتقادونه سره یې نه به یو پر بل خبرې سره به یې نه به یو پر بل شی سره یې نو چې دغه قومي مشران هغه د جمهوریت وخت خلک یو دوه ولس کمړي په ولایت کې نور ګرد ژوندي دي انجنيران هم ژوندي دي شدا دی په ګډه د انجنيران وو د قومي مشران وو کور په کور سره ګرځدای ماجد په ماجد سره ګرځدای شداغه سره بشلای نو خلکو د دنیاوالو بم دغه خطلی ولای اشتباه خطلی ولای زموږ د افغانان کتابوم و مظلومان سره شدای و مسکینان سره شدای او تجارانو و خانانو و مالدار خلکو ته نه رسیدای جن خلکو به لاسونه نسوي کی ولای دا غو لاسونه ممکن بنسی ولای زما په زه محمد ابو ته افغان یم د سپین بولدک ولسوالی یم
سلامونه نیکی هلی احترامات می ومنای فیض الله رفزایم د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم بلکل د پخوا په پرتله په دولتي اداراتو کې د فساد مخه نیول شوې ده عوام اوس کولای شي چې بدون د پیسو په مقابل کې خپل روزانه کارونه مخته یوسي موږ خوښ یو چې زموږ ګران هیواد د فساد سره د مبارزې په برخه کې څلورویشت ګامونه پورته کړي دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عبدالستار د اجي خوانین زوی د سرپل د ولایت د مرکز سیما او کلی کاریز علی د بکچروغ او جوړ بیا سلامونه او نیکی هیلی د رادو ازادي او ټولو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې زموږ و مشکلاتو ته سو رسیدګي وکولای سي نو مشکلات مو دغه دي چې زموږ په منطقه کې چې یو کوهستاني منطقه ده یعنی درې کاله کېږي چې وچکالي ده پر موږ باندې نه هېڅ یو توجه کېږي د حکومت د طرفه څخه زموږ منطقې ته چې یعنې معنی ده هر څه څخه موږ خوار یو او څه مو لاسته نه دي راوړي نو د فعل د بیلن دپاره مو خواهش دغه دی چې زموږ په منطقه کې واوري او یخونه بیخي دوامداره وسوله نو زموږ خلکو ته ډېر ذهنونه واړوله تقریبا مالی و ځاني نو غواړم چې توجه مو راته وسي او همکاري راسره وکړي اللهم وساته السلام علیکم ورحمة الله
زید لغمان دی الینګار دی سنگرر نتاسه تا دا پیغام پریدم دلته دا چې زورواکی دی چې خلک په ترکیه کې په لندن کې په فرانسې کې ناشتي هغه جنوالي ورته کېږي رپی راواله کوي خکاری جوړ ده خې حساب جوړ ده خوار ته حق نستا خوار ته وړ نستا یتیم ته وړ نستا غوړی نستا کار نستا روزګار نستا فقیر در په دره ده او دا پیغام د مات زرت زره چارواکو طالبانو ته ورسوي وسلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ملي هلمند نوزاد څخه زموږ د طالبانو څخه د مشرانو څخه غوښتنه د ورورو د ټولو ولس غوښتنه ده چې دوی خپل حکومت هم شمول کړي او وظایف د ورتیا په اساس ورکړي او مخالفین په خلا کړي د دنیا سره تحمل ولري چې حکومت په رسمیت وپیژنل شي او د خپل ولس مشروعیت هم ترلاسه خپل ولس ته خدمت وکړي نو موضوع د تعلیم ته بار اوس تعلیم موضوع خو د دنیا سره د دنیا جید علماء او مبتیان واضح کړي چې کوم شی په دې کې نسته د اسلام د نګا سم معنات نسته. هر څوک په دنیا کې به یو غړي د علم د بهتري وای څخه منکر نسی. نو دا زمینه باید دوی برابر کړي. دا بیا مهاجرت د دې د پاره پیل نسی چې څوک تعلیم وکړي. ولی چې زموږ ګاونډیان چې دي د هغو سلوک زموږ د مهاجرینو سره ښه نه دی باید وضعیت ورسره کړي. علاوه پر دې چې دوی بیا وایي چې موږ دلته ښوونځي برابروو چې معنا دلته افغاني نجونو ته تعلیم حاصل کړي، نه دا زموږ دپاره د افغاني غرور دپاره دا شرم دی او دا زموږ هغه افغاني غرور تر پوښتنې لاندې راولي. نو چې دی محترم مسلمانانو ورونو طالبانو، مسلمانان په دنیا کې تر 3 میلیارده ته نږدې دي. تاسې مسؤلین یاست، تاسې زموږ واکمنان یاست. په حدیث کې راځي چې واکمن مسؤل دی. دغه افغانستان اوس داسې دی مثال لکه ستاسې خپل د کورنۍ مسؤلیت چې درلود، د بچي د میرمن د قریب، دغه رقم تاسې د افغانستان د وګړو د ټولو مسؤلیت ستاسې پر غاړه دی. هغه که د تعلیم وي، که د نفقي وي، هغه که د سکنا وي، نو تاسې مسؤلین یاست. او حدیث پاک راځي چې مثلا هغه مسلمان کامل نشي جوړېدای چې د خپل ځان دپاره کم نعمت کم شی غواړي د بل مسلمان دپاره نه غواړي. او بل حدیث کې راځي چې بهترین د انسانانو څخه څوک دی چې مطلق انسان ته نفع ورسېده. نو موږ تاسې یو د بله باید نفع سره ورسوو او پر یووالي باندې د یووالي او پر اتفاق باندې. خو دا مثلا ډیر ټینګار په آیاتو په حدیثو کې سوی دی. نو موږ ستاسې دغه اوس بحران کې چې قرار لرو چې دا د افغانستان بحران په فاجعه بدل نسی. محترم مسلمانان ورونو طالبانو، تاسې ته ښه چانس په لاس درغلی دی. باید تاسې د دغه چانس استفاده وکړئ چې د خپل حکومت لا د ولس په همکارۍ د دنیا په همکارۍ مضبوطه کړئ او خپل وګړو ته اسلامي او شرعي حقوق ورسوي. السلام علیکم.
واورې دې لارې باندې زیاتې په مشکلاتو کې یو. نو خدای دې وکړي چې دغه د موږ د دغه د رسنۍ له هغه نه هم له نظره هم بیخي ولیدلې د دام توجه نه ورته کوي ذاتې. نو خدای دې وکړي چې د موږ دغه غږ ته دغه د ازادۍ رادیو د طالبانو تر غوږو ورسوي. نو زه مخته ښه سلامونه نیک هیلې. السلام علیکم.
اصل سلام څخه د مسیح د سنگین پولیس والی کې ویشل کیږي. هغه مستحق خلکو ته نه رسیدلی. دا خلکو ته رسیږي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري، ټول دا خلکو ته رسیږي. نه غریب خلکو ته رسیدلی، نه یتیمانو ته، نه کونډیانو ته. د زموږ د سنگین پولیس والی کې ډېر اداري فساد بیخي د نهایت ډېر دی. نو د لوړ پر چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وشي چې مثلا څه صلاحیت راولي.
حکیار د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ خبره کوم. دا د مسیح په برابر کې زه وایم د مجاهدینو مشرانو، د امارت مشرانو ته وایم چې دغه ملکان بند کړي. د دغه مسیحو څخه پتنیه چې جوړېږي ولا که د بل چا څخه جوړېږي بیا د دغه ملکانو څخه. او پرون زه ورته ولاړ وم، موږ په حوزه کې یو ملک خپل پر مسجد نه کاټه ورکړه او دا نور مسجدان چې یو کاټ ورکوي. دا خو پتنی دي چې یو جوړې بدنتۍ دي راولي. دغه موسسه والا دي که دغه د عمارت خلک دي، دغه ملکان دي ځینې څه کې پتنی دي نه راولي. دا پتنی ولکه د بل چا څه جوړېږي بیا د ملکانو څه.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ دغه د طالبانو تازه مشران چې دي دغه دې څه کوشښ د مسیحو په باره کې وکړي. د مسکینانو، غریبانو، خوارانو ته نه سره رسېږي. دغه ته دې څه کوشښ وکړي. هر مسجد ته جلا جلا ورځي. هغه د مسجد نایان او هغه د مسجد مشران به دا خلک په لاس ورکړي. باره به دغه لس شی سره ځای پر ځای کېږي. اوس چې دی اوس چې به دا رقم یو سړي ته نه رسېږي، یو مسکین ته نه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو اړیدونکو او کارکونکو ته میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. دا چې د ژمي پر اتک سره عوام ډیره د پخوا په پرتله سړه سوې ده. نو ډیری مزوړونه دا واس نه لري اته چې د هر یو بخاری ولګي، ځکه چې بوټی نه لري. بوټی هم ګران دي
او د ډوډۍ واس دی خپل په ډوډۍ په سیاتاري اند دولت به دې ته ډیر متوجي وسی چې د دوه غریب خلکو لاسنی وای وکي تر څو دې ته ډیر هدا پر مریضان هم لري کوشنیان مریضان لري د یو ډاکټران د چبوج ډاکټران دې پیسي نو وای نو ژر تر ژره دې سره مرسته پکار ده
سید محمد چارواکو باندې دا غټو خلکو ته موږ غږ دادی چې دغه خلاص کړي دا خونځي دي خلاص کړي دا خلک دي په جنگجال نه چې د خلکو ته دي وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کړي چې دا وسوک دي نو باره موږ ته دا سوال پیدا کړي دا بل ځای خلک دي موږ په بادي نه دي خوشاله موږ غواړو چې خونځي خلاص شي د خیر سره خونځي دي سل په سل کې خلاص کړي خلاص نه شي مشکلات ډېریږي وروره خدای مو وساته موږ غږ وکړو پورو چارواکو ته ورسوي خدای مو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د امروز ولایت لران دول وساله سره ستاسو د پیغام پرېږدم امروز د منطقي حالات خدای شي دی چې خو دا ماشه مکرری د پر مخ باندې ګول نه کوي ګرګونګیان سو لارم طالبان بند کړی د ایران پاسپورتونه هم نه راکي او خلګم پر دې لار کښه دکی د دوه ملت پات دې بیچاره خلګو پات دې خدای ماشه کښتونه مده شان سو ګون سو پر مخ باندې ګول نه کوي او دې خو دوی لارې باندې کړې دي خو پاسپورټونه لکه د پاسپورټونو خو دی علاقه مسلمانه بیا غو ولاړ شي نو کې دې ارزان چې خواري ماری په دولت په ویواد کې وکړي خپل کمرست نه کوي دا کار خو دی وکړي ادم رستم شفاف نه وي شي کېږي ادم رستم ګرځه بس هغه دوی خپلوان او قربان تور کوي السلام علیکم
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهل اچ د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لپاره لارې چارې ولټوي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ تاسو ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته غوږی په دې ورستیو کې البته د هر ژمي په څیر په افغانستان کې د سینو بغل پیښې زیات شوې دي دا چې سینو بغل څه ډول ناروغي ده نه خني خاني څه دي او که چیرته موږ په سینو بغل اخته ناروغ لرو څور سره وکړو په همدې اړه مې د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر منصور احمد خیووال پوښتلی
سینو بغل شي ویلو معمولو ناروغی څخه د بطول نړۍ چې د مرګ او میر یو له فیصدي تشکیلې تاریخ موږ تاسو په دې شکل کو چې سګو د نفس د پرانشم التهاب چې دغه التهاب د انتانو جمع سره غلي موږ ته چې مریض د نمونیا د ټپ په استلا کې یا موږ تاسو چې سینه بغل باندې اخته شوې چې اکثره د سګو د پرانشم التهاب سبب چې کوم انتانی دا امکانات کې ډېر مختلفو ګروپونو مختلفو اشکالو سره د سږو د نشت التهاب سبب شي یعنی دا معنی چې اکثریت وخت کې معمول شکل سره د امکانات وایروسي وسی ویرن انفیکشن یا امکانات وایروسي په زیاته کچه د سینو بغل سبب کیږي موږ او تاسو سره لکه په تنفسي سیستم کې ریسپایریټری سینیشل وایروس یا د دې کالو رئیسی چې موږ سره کوم کووډ نوم نسته دا د ترسان نور د تنفسي وایروسونه دي چې نمونه غانې پیدا کوي لکه هیموفیلس انفلونزا دغه کې د شته بکتریاګانو په واسطه هم مه تراشي چې بکتریاګانو کې معمول بکتریاګانو په زیاته کې چمون کې په اصطلاح سټریپټوکاکس نمونیا سټافلوکاکس سوریس دغه نور سپیستر ګانتانات چې د سینو بغل سبب کیږي چې تداوین ډیره مشکله ده لکه سودوموناس ارجینوزا یا کلپسیلا انتانات د تر څنګ په کومه فیصدي باندې فنګسي انتانات او پروتوزوئی انتانات او ریتیزل انتانات په مجموع کې دا ټول د سږو د پرانشم د التهاب او منته د نمونیا یا د سینو بغل په نوم د ناروغي پیدا کېدو سبب کیږي
بله ډاکټر صاحب تاسو یو ډول مختلف ډول یا څو ډول انتانات لامل وبلل خدای چې انتان هم په لاندو کې په ساده الفاظ اوریدونکو ته ورو پیژنو انتان څه دی له میکروب او ویروس سره توپیر پڅ کې دی
یو عمومي سلام موږ تاسو ته انتان یا د انفیکشن په نوم لرو کنه انتان موږ تاسو یا انفیکشن چې د اول ور چې کله مایکروسکوپ کا شوف شون هم هغه وخت دی انتان او د انفیکشن کلمه هم راوته له مایکروسکوپ د کشف شو یعنی تقریبا زمونږ استاد په سترګو باندې مخکاری وړکی ډیر واړه اجسام دي چې دغه د مایکروبایولوژي د نظره به مختلف نوه طبقه بندي لري چې یوه نوه طبقه بندي څه ده چې موږ امتحانات په دوه ګروپونو ویشو. یو زمونږ استاد خپل په وجود کې هم امتحانات شته یا موږ تاسو ورته نارمل فلورا په شکل باندې ځینې مایکرو ارګانیزمونه ځای په ځای دي چې هغه د وجود په فایده دي بیرونی امتحانات مې پرېږدي چې وجود کې ځای په ځای شي او ناروغي منځته راوړي او همچنان د ځینو ویټامینونو په جوړولو کې موږ سره عمده وظیفه لري. یو ته دا مایکرو ارګانیزمونه یا امتحانات چې کوم دي د بیرون څخه کمونږ تاسو چیرې یالو هغه ناروغي منځته راوړي چې دغه امتحانات په مجموع کې موږ تاسو په پنځه غټه کټګوري باندې ویشو چې ورسې امتحانات دي موږ سره بکتری بکتریایی امتحانات دي پروتس ول امتحانات دي فنګسي امتحانات دي او رکتیز ول امتحانات دي چې دا په پنځه واړو ګروپ سخاری یې کوي شي چې موږ د سینو بغل یا د نمونات پیدا کېدو سبب شي چې د هر یو کلینیکي بنوي او تدایي چې د سره مختلف دي.
تاسو دغه ریښې دغه سینو بغل ډېرې ښه تشریح کړې او تاریخچه ته مهم کتنه وکړه. دغه پنځه بانو کې چې تاسو بیان کړل د کوم ډول انتان سینو بغل خطرناک دی او په افغانستان کې ډیر عام دی په ټوله نړۍ کې هم خصوصا په افغانستان کې په جمی کې مثلا د سینو بغل په خ ډیر رامنځته کیږي
اکثرا معمول انتان چې موږ او تاسو نه منیا غانې کوي ورسی انتانات زیاته کچ باندې د تنفسي تور په ناروغي سبب کیږي. معمولا د تنفسي ورسی افات کې موږ مخکې یادولې موږ چې ریسپیریټری سینیشل ورسی هیموفیلس انفلونزا ورسی یا تیر درې کال راځي کووډ نمس کوم پاندېمی یا نشي په ټول نړۍ کې دا ورسی امتحانات او د دې تر څنګ د هم قدم کې بکتریاوی امتحانات خصوصا بکتریاګان کې موږ مخکې یاد اوري وکړه پروتوکا کس نمونیا او هیموفیلس انفلونزا او کلپسیلا په پروسس دا ټول کوي شي چې د نمونیا سبب شي. مهمه خبره دا ده چې موږ د کومن هیسه او ډاکټر یا په صفت کورنۍ غړو د سینو بغل کلینیکي باندې نظر انده امتحانات ته موږ او تاسو کوي شو چې سره متفاوت کو په دې معنی اکثره ورسی افات کې مریضانو کې وچ ټوخه د وجود درد کسالت او تبه دا اوسي خو کا چې موږ او تاسو د ورسی امتحانات په سر سیکنډري انفیکشن اکثره وخت اضافه شي یعنی بکتریا امتحانات اضافه شي د کلینیک نور هم ته شدت کې تشدیدي او شدت بنا نور هم زیاتېږي. مریضانو کې طبيب کې زیاتوالی راځي ټوخی سره بلغم پیدا کیږي خصوصا د بلغم رنگ کې تغیر راځي شاید چې وخت نا وخت ځینې مخصوص امتحانات لوږي د تسرب تکاکس نمونه عادي چې مخصوص رستي سپوت بلډ سپوت هم یادا تار تار په شکل باندې پیوینه کې په بلغم کې ځینې موجودیت تر سره راځي لرزی کې زیاتوالی راځي تنفسي وریت سره زیاتی تنفسي ریت زیاتی چې مریض په تاسو سره کې مشکلات پیدا کوي او کچیر د په مختلفو بنا باندې لارښو نو کول شي په مریضانو کې د سپسس په نوم باندې کلمه یا په ام استلا یو ټول ځینې میکروبیکي د ځینې میکروب واسطه چې دا کوم نوم په تاسو سره سږو کې لړل کیږي ټول ځینې او دا به ډیر بد واقف لري چې د مریضانو فشار په سقوط ور کوي شوري حالت مختلف کوي او د مختلفو غړو د وظیفي د خرابې تلو او په مریضانو کې د مړینې سبب کیږي.
چیرته وجود معافیت ولري وجود مکمل غذایی مواد اخیستی وي کولای سي هغه ویروس بدن ډیر زیانمن نه کی. همیشه د معافیت خبره کیږي په افغانستان کې سره د چي واکسینونه کیږي نور کوم لارې چارې د ډاکټر صاحب خواړه څومره رول لري د وجود په معافیتي سیستم کې او چیرته خواړه رول لري کوم ډول خواړه خدي چې سړی جمع کې ماشومان ته ورکې ترڅو سره لري چې دوی به واکسین هم کړی وي اما خدای چې د خوړو لارې هم د وجود کې داسې دفاعي سیستم رامنځته سي چې چیرته د انتانات یا د بکتریاوي بریدونه پکوي چې وجود په وړاندې کمزورې نه سي ډیر
ډیر مهمه نقطه ده. نو بغل چې رامنځته کیږي عمدتا وجود کې موږ او تاسو په نورمال حالت کې چې نو بغل نه وجود درې عمده میکانیزمونه دي چې موږ ساتي یو په کې زموږ او تاسو معافیتي سیستم دی دوه موږ او تاسو خپل د سږو په انساجو کې د سیلیا په نوم ساختمان لرو چې دا سیلیاګانې حرکت کوي لکه د جارو په شکل. یو مهمه خبره چې دا هغه ټولنیز او فرهنګي او دینی تعلیم ده لکه په دې شکل باندې موږ او تاسو ځان د سیګریټ سکلو څخه وساتو. سیګریټ سکل چې موږ او تاسو د سیلیا او حرکات تخریبي خرابي نو کوم انتان چې موږ او تاسو سیمې ته داخليږي دا موږ او تاسو د اسانی سره مخبر ته بیرون ته استلې نو شو مخکې نه دا وری کړو جوړو په شکل کار کوي. دوم قدم چې موږ او تاسو ماسټ ته ماسټي سیستم سره د دې چې موږ او تاسو د واکسین په واسطه پیاوړې کولې شو بل د ماسټي سیستم د پاورتیا د پیاوړتیا د لپاره موږ او تاسو متوازن غذا او تمرین په واسطه کوي شو غذاکانو کې خصوصا د سبزیجاتو او د میوجاتو استعمال هغه غذاګانې چې په زیاته کچه ویټامین سي لري دا زموږ او تاسو ماسټ په زیاته کچه د سینی د امتحاناتو په مقابل کې پیاوړې کوي. ویټامین سي لرونکي لکه د سټرس خاندان لیمو ته نارنج ته مالټه ته تورنج ته دا شیان استعمال زموږ او تاسو روزمره غذا کې باید شامل شي زموږ او تاسو ماسټ کوي. دوم قدم کې د ماسټ د پیاوړې کېدو لپاره زموږ ماسټ یو غټه برخه د انتبادي جوړېدل جوړي هغه غذاګانې چې خ پروتین غذا اوسي پروتین په زیاته کچه ولري لکه زموږ او تاسو کدو غوښه سوپ وسی یا په دې شکل باندې لوبیا نخود شروع وسی د غوښې چې په زیاته کچه پروتین ولري تر څو زموږ او تاسو د ماسټ د پیاوړتیا سبب وشي زموږ ماسټ
ډاکټر منصور احمد خیووال و چې له آزادۍ رادیو سره یې د سینه او بغل ناروغۍ په اړه خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
له تاسو نه ډیره زیاته مننه پارسیا حفیظ دی ما او چت یو تعداد دوستانم له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی او بلدتیا ولری شاخو دولس کاله می په مختلف رسنوی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسنوی که کارونه کردی او ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع و برخه که هم کارونه و فعالیتونه می درودل و روز تای رسنیز کار می لترونیوز سره و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارونه شروع کړل او ترڅنګ د خزو لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دوهم را ده چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزیه جانې که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی ژورنالیست پاتې شوي یاستئ. دغه د زده کړو د پایل لیک راته پیل کړئ. زده کړې مو چرته وکړې؟ مکتب مو چرته وویلي؟ د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
اصلا د میدان وردګو ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا ترغه وروسته الفا ته مکتب کې مې یو کال درس ولوست، ترغه وروسته رابی بلخی خوانزی تبدیل است هم چه دولسم سنف می بیار تخلاص ده. دولسم سنف می تخلاص ده زکر زینی مسئولیتونه یا هم زموک دشون وضعیت ده سو چه یو کس باید زموک کورانهی که کار کرده و یو زد کورانهی مشره هم و دولسم سنف نچه فارغ است هم لوال از دقی می جر شروع نکلی کار کول باندې بی پایل کړ. ما دو زینو کې کار کوم، هم یک تلویزیون سره می کار پایل کړ او دغه ترڅنګ یو بل اداره و د پیوست په نامه لوغوی سره ما د شپړې په واقع کې کارونه کول. په تو کال په همدغه شکل باندې تیر سول تر هغه چې ملت رسنیز تجربه مې ملا سره را او راست پر راست می علاقه مندی هم زیاتې دل او مختلف چې په همدغه برخه کې زبید زده هم ولرم. تر هغه وروسته د ډیرو کار کول خبرو وستا او یو ډیره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نتیره سه او بیا تر پنتونه مې شروع وسه تقریبا 15 پک کله وختونه و خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې پام دی برخه کې وکړه تر هغه چې اخرین کار بلتلو نیوز سره وکړه یعنی زما د رسنیزو کارونو د دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې زینو چاپی رسنه سره مې هم کار کړی او غږیز رسنه سره خو روستای تصویری کار مې بیا لتلو نیوز سره
مرزی جان تاسې د خونځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خونځي تغییر او تبدیل کړی دی د دریو خونځي یادونه مو وکړه څنګه وکړه چې د یو خونځي نه بل خونځي ته لی د بلې د دوه وخت نیول نه نیو او ولې د خونځي مو بدلول
تیرا دوره د طالبانو خلاص شول ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلای وو او نسبتا استعداد مې خو پات نه و کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف دوهم صنف مې امتحان ورکړ او زه دریم صنف کې کېنولم ال دریم صنف نو مې پایل کړ ما دریم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل به تر هغه وروسته لږ کور نه مو کار وکړه او ځکه مو ولا هم بولاره لري وا تغیراتک مت سختی دله زمو بلکور الفته مکتب ته ډیر زیات نږدې وو نو زکه موږ هغه مکتب ته تبدیل شو په هغه ځای کې ډیر کم وخت فقط 15 صنف میال ته ولوست تر دوه وروسته موږ کارت 4 ته کړو کارت 4 ته چراغ رو بیا په اول ته تقریبا نمدا اتکاله و یا نه کاله ته موږ کال ته وسیدلو بل اخر مکتب په مغزای کې خلاص کړ یوازینه علت چې زمو خوانځي ډېر زیات تغییر تبدیل سول هم دغه یو ځای نه بل ځای ته کډه کول او دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لري وي بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه وو او د ژوند مشکلات د هر څه موږ نه سوای کولای مثلا ډېر لري لار تای کو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل مشکلات جوړېدل ستونزې جوړېدلې د موږ لپاره موږ کوم خوانځي ته چې تبدیل کېدلو د مو کوټه باید نږدې وای نو په هغه واچو چې دغه دوه درې ځله موږ تغییر تبدیل شو به ټول سم صنف مخ شپخته نه راو برخي مکتب کې خلاص کړي یعنی شپږم صنف کې هم چې زه را به برخي مکتب ته لاړم لکه وروسته عمل ته هم بل اخره درسونه مې ورته خلاص کړل تاثیرات خام خو درلودل یو خو موږ د مګرانو په ساحه کې لوي سي وو او تا زموږ بلاتیا ډیره زیاته وه د ژوند شرایط ډیر زیات توپیر درلود فرق درلود او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلد سوم ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګری هم دې ماشوم ټول لږ سر زه همیشه بلد او مادتوم کله چې الفته مکتب ته تبدیل شو لکه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و ځکه کوم جرأت ما فردوسي کې درلود هغه په الفته کنه درلوده لالفت نه چې تبدیل اسو را به بلخی ته ځکه په وخت خوانځي نوی د جوړیدو په حالت کې و دومره سم جوړ سوی هم نو یو بیخي متفاوت فضای درلوده د سې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي ډیر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلوده زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې هم په الفته کې بیا هم کوم ولی را بلخی که در زما وضعیت ترچو چیز بلدیدم دیر زیاد تغییر اوگه نو خواه مخواه در ام دیده ترچنگ چی آشنایی زیادی گی مختلف محیطون سر آشنا که گو دیده ترچنگ بیازین منفی پاینتون هم لری چی در خلق و پروهی بانده بعد اغیزی کهوی یا مثلا اما در جرعت در کمالی لپاره زکت تاست بهتر معلومه در چی سنفون بد لیگی مکاتب بد لیگی خواه مخواه چوکه بد لیگی قطارون بد لیگی دا شاید دیر زیاد کولی سی دی یو زدکون کې یا دی یو زدکون کې پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي بعضی کسان له وحدین او تلی سي بعضی کسان نسی کولای خو خوشبختانه بیا خو رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لمغه محیط و طول و هر چه سر دیگه مکتب بر سر عادت سو حتی ها غورز میادی چه کلم فارغی دو دیدی پا جایی چه مخوشاله و سو خفه و چه دیتل پارا مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا دا مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراری دون که در انسان پر جون که نه تکراری دون که وقته نو خواه مخواه در طول خپل تاثیرات لری.
مرزیه جان یو چه پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که یو دیر خواه تجربه هم وی دغه سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو دا خونزی و دا بدلولو کیسه وکړه پا طوله که دا هم پا محصیلین هم پا ازدکون که بانده و هم دا چه دا محیط بدلیگی یو تاثیر غورځي خو په ټوله کې دغه د کورنۍ پاره ته وایي خامخا افغاني ټولنه ده افغانستان غریب ملک ده ساسي کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي دغه مکتب دوره کې اقتصاد دې څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وي او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري شرایط د ژوند فرق لري د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو بعضې وخت داسې شرایطو سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي زه د کورنۍ مشره وم مشره لور وم د مور و پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفهیي مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه واقعا داسې مسایل و چې ورسره مخامخ کېدلو له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې دیدې طرفداره هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي یو متفاوت انسان و متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده همیشه تشویق کول او همیشه کوشش کول چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو ډېر ښه فکرې درلوده ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه سره له دې چې ډېرو کسانو ورته وویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي ځکه موږ وخویندې یو ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لرئ او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړې تر څو یو زوی ولري ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسئلې سره او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ یې هم کول د موږ تر څنګ همیشه وخت ولاړ و خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شه دغه د ژوند مسؤلیتونه سرګردانی هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم هغه یوازې باید پرېنږدم د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو ندرېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنف یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو، هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدل، د چا احتیاجي محتاجیم تیره نه کړه. ډېر زیات پیسهدار نه و، ډېر زیات فوقالعاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن، وی ځینې ارمانونه وی د سړي زړه کې پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تیر سه او ما ونهسه کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له مغه جمله کسانو نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی. همیشه مو کوشش کړی چې د نوې تجربې باید ولرو، خپل پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج و محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلات زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادګي د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپل کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابرولی، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیاوې چې یعنی موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغه ژورو باندې په همدغه نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
زده کړو ته راځم. کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو، ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایق وي او نه ډېره تنبله وي. پوهنتون څنګه و؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، ذکر چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ، آلتم زه خپل لاړم، ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته، پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر سو، بالاخره کامیابه سوم. دا هر څه تېر سول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خوا هغه خوانه اورمه چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خو خامخا ګرځېدل. دې خبرې زه سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر یې راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. هماغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړ، ژورنالیزم برخې ته کامیابه شولم، درسونه مې شروع کړل. زما د پوهنتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پوهنتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لیسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پوهنتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم. فکر کوم اول سمستر مې خلاص شوی یا دوهم سمستر به مې میلوي چې تر وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړل. تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه وه. خو عموما چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم. لومړي دوه کلونه می ام ازری می په پانتون کې ډیره زیاته منظمه و ام درس ویل ام په درجه کې و ام ډیره یو خدابره و دوه کاله چې ما درسونه شروع کړلو دوام می ورکړ تر خو روسته دغه ام د ژوند فشارونه هم دا چې ما درسنه کار پلی خود او هم خپل دا کارونه می له حد اندازې زمال توان پورته سول نور باندې سوي کولای چې درسونه ته ورسېږم. بعد بختانه چې ما په مغه دوه کلونو کې درس پریښود درس چې پریښود یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونو کې راغله تر هغه چې بیا له پوهنتونه ما تول راغی ویل که سه کاله م تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی دا به هم حرف کېږي او ته مجبوره چې بیا بیرته له سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم مال نه زه باید لاړه سم خیدې ته ادامه ورکړم ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی زحمت مې ایستلی هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو فقط یو امکان واخیستل سو په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بلاخره دغه وروستي دوه کلونه ډېر زیات په جنجال سره مو کولای شوی چې خلاص کو حتی تر دغه اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه زما دغه وروستي سمستر آزموینې پاتې شولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې ولی په هغه وخت کې له افغانستانه د وطلو زمینه راته برابره شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ورنه کړه هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تګ کار ونه شو وځنډېده او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ترافلل اتم میاشت په کابل کې وو بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل دویم دوره کې لاړم بیا د آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مراته وایي کار څنګه و محیط څنګه و تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځوان وی کار ته راغلی کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وایي چې تر ټولو ډیر خزای چې تاسو ونه ښه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی.
ما کوم ځای نه چې کار کړی و خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا ما خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یوه خوندوره دوره ده او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم اتلس کلنه وم بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع کړ. دا لږ څه راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی یعنی کاری فضا همکاران دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم او بې حده بې اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم. ما ته دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم مثلا تجارت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جګولم استادان همیشه په میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي. استادان چې سخت را سره نه نیو خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو ولی کوم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د سمت مخې ته راسو ما ته دومره جرأت نه درلود د سمت مخې ته لاړ شم. ما به ډیری وخت سفر قبول کوو ولی د سمت مخې ته نه تلم. لږه رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع کړه چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري. تر څو چې زه آشنا کېدلم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي تند خویا هم ډیره زیاته همکارانو سره زر نه جوړیدم جنگ می زر کاو هر خبری ته منفی فکر درلوده. تر څو چې بلاخره محیط سره زه آشنا کېدلم یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعانی دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره لکار کهولو سره لحظ سره آسی یو کار باید نوی سوی خوب زکر لومنی زل و چیزل کورا و اطلا منو دسی مسائل سره سر په سر کې همیشه نجونی مخامخ کیږي، مخصوصا موږ له لومړیو کسانو نه وو چې په هغه وخت کې پښتو برخه کې ښځینه نطاقان بیخي کمی وي. لومړی کار مې یک تلویزیون سره و، مال آریانا تلویزیون سره یو کم موده کار وکړ، بیان رادیو سره مې هم کار وکړ او طلوع نیوز سره. آخری کار می طلوع نیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پر رسانه ای که طلوع نیوز تا زن برسو، یعنی که ما ستیپ پر ستیپ بانده مخ که تلو من دسی دیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلا رسم، مخصوصا آغازای چیز ما دیر زیاد بخیگی کنه چه طلوع تر آقلم بهترین تجربه می دلودی، در طول و خی خاطر می دلودی، یا خو بکافی اندازه ما تجربه لاست را روی و دوام داتی در پرمختگون رو پاره دیر زیاد زمینی برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاست را روی در سونم کتولو نیوز که شروع کرد، تجارت می اطلاع مغازه این شروع کرد. نو ما در بهترین دوره در چلور چلور نیم کال کارکول کتولو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم، بهترین وزی تیری کلیدی سرد دیست نور زایی نه همو مثلا بیان رادیو که زدیر از یاد خوشحال هم دیر زیاد آرام از و خی کارون هم اخیتلل، ولی دشون طول پر مختکون هم ما پدقه چلور و کلون هم که چیزه پتلو که هم بغ وقتی ما ناسترولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقاوه تلگه بروستم تجارتی کارون هم دو خپل شخصی کارون هم میدی لطول استون سره سره بیا هم امرا باندگلان هم ده دام مرکول لو پارا او داتې یو چیر ټایپ وای تر سم جدی را دا ورته لرم او ډیر زیات را ته مهم ده، ول داتې نور زاین سره میکار کړو بیا مو بهترینه دوره تر ټولو له ټولو نیوز سره کار کول.
مرزیا جان ستاسو د ژوند کیسه او د چ خپل خاطرې مو ولې واقعا کې او څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند او د چ تاسو وخویندې یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي، دا غینه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی راپورته شو یاستي. اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته نشي تللی، په کور ناسته دي، کار نشي کولی، هغوی که ورور تاسې په څیر نه لري، که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیاوې، هغوی ته مو پیغام څه دی، څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي؟
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې څوک ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شوه، ناامیدي، ناهیلي، هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي، مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستانه ووځي، خو یوازینی علت یې همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر میکنم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي، ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویق کولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه و استادانو نه، که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بېسوادې دي یا خویندې بېسوادې دي، نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووزي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکوي سره دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسی. زه دا چې یو خزه کندکی دویم واده کوي زبات په بات نظر ورته نه ګورم. اول دې چې ډیرای خزه دې موږ تاسو د دې شایدان چې د مجبوریت له مخینه غاره ورته دې چې هغه ته بل لار نه پات کیږي. اوس کناری نه غواړي چې دغه ټولو پاتمرغه یو مخه ونیسي. بهترینه لار دا ده چې له خزه سره باید دوی همکار وکړي.
سما حق د خزو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.